السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دقیق خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي سرتیري ورځي. دغه راز به واوري چې په لوګر کې امنیتي وضعیت ته اندېښنې ډېرې شوي، او دغلته د ولایتي شورا استازي وایي که دې ولایت ته پام ونه شي ممکن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خو راځئ تر دې مخکې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ چارواکي وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاسته ورغلې. په ننګرهار کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي، او د اسرایل او فلسطین ترمنځ تېره شپه توده جګړه شوې. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. عبدالرحمن طارق دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
دوه نفره زخمي او تلف سبب نو یو تعداد خو توطیه جوړه کړې ده، او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي، او بالاخره نور دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی، هغوی به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ولیږي. طالبانو هم منلې چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې. تفصیل یې په خبرونه کې. د پکتیا پخوانی امنیت قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. دا خبره د خوست امنیت قمندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وکړه، او په خبره یې پیښه تیر ماښام د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت کېدلی، درې نفره نور هم دي ورسره. بررسي مو وکړه، جسدونه مو تبدیلي ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلن زوی هم شامل دی. طالبانو بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې له دغه قمندان سره یې د هغه درې ساتونکي وژلي دي. په ننګرهار کې د سړک غاړې یوې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او درې نورې ټپیان کړل. د امنی قمندانۍ ویاندې فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ په توتی سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په سراچۍ موټر شوې دغه چاودنې څلور تنه وژلي او درې نورې ټپیان کړي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي یاد شوي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډېره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري، د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید:
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
دغه سړک 15 سلنه کار مخته تللی دی، او شاوخوا 309 میلیونه لګښت پرې راځي چې د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د اسرایل او فلسطین ترمنځ تیره شپه جګړه داسې مهال توجنه شوه چې اسرایلی ځواکونو په غزه پر حماس ډلې بمبارونه وکړل، او دغه سخت دریځې ډلې پر اسرایل سلګونه توغندي وورول. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو ویلي له تیرو دو ورځو راهیسې چې حالات کړکېچن شوی، د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. د اسرایل پوځ بیا ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي، او په خبرې یې کابو 40 سخت دریځې وسلوالي وژلي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرایل پر تلابیب او نورو ښارونو سلګونه توغندي وتوغول شول، او د دغو اسرایلي ښارونو شپنۍ فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه. دې توغندیو کې وو اسرایلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرایل او فلسطین ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپای ټولنه هیله لري چې تر یوې میاشتې پورې به د کورونا داسې تصدیق پاڼه راوباسي چې درلودونکي یې د دغې ټولنې ترمنځ آزاد تګ راتګ کولی شي. دا تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي، مخکې له دې وبا رغېدلی وي، او یا هم د کورونا معاینه یې منفي وي. دې تصدیق پاڼې ته د هغو هیوادونو لخوا هڅې ډېرې شوي چې په ګرځندوی صنعت متکي دي. دا کار به وکړی شي چې د اوړي د رخصتیو پر مهال د سیلانیانو تګ راتګ آسانه او هغه ملي بندیزونه لري کړي چې سفرونه یې سخت کړي دي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. بل لور ته د دغې ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به د دغې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه واکسین تولید شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سفچویچیچ پرون په بروکسل کې وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارد ډوزه تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه پڅه روانه ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبري خپرونې لنډه برخه کې به واورئ چې د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بمی چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د وروستیو بمی چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ وه. نور د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 8 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوی پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووژل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیرې قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او درویو نورو پاتسنوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کېږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم ګڼې پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ مرکز پولی عالم ته نږدې د ملي امنیت د 4 کارکوونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پتخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادری پیښوي. د دوشمې مازدیګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید د دغو وژنو تازه هغه وي. وسلوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلی هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغو پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ کیل لوري هیڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هیڅ ژمن نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د ناامنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایت کسانو ګمارل ګڼي. شغلی ستانکزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت اسپرل سوي طرحه عملی سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویاند په دې ولایت کې د ناامنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولې چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و مو ریدل چې په لوګر کې یا د کابل په څنګلوري ولایت او دغه راز د ولسمشر اشرف غنی په ټاټوبي کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیره ورځ نرخ ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د یوې توطیې له مخې د طالبانو لاسته ورغلې او په خبره یې د امنیتي ځواکونو له منځه له طالبانو سره همکاري شوې. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ ناوخته نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په یادو ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
هلته تر ډېره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توطیه وه. په داخل د هغه کې د بعضو افرادو اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر و تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
طارق وایي هلته کم شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان شوي خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم شوي دي. نوموړي وایي په جاړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او وایي چې ډېر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسېږي او ولسوالۍ به خپل لاسته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم شوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمنداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمېر عسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی آرین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې خبری مسایل پای ته رسیږي. د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصرې درته لرو او ورپسې هم د سندرو میلمانه پروګرام مه هیروئ.
هشت صبح لیکلی په کابل کې د سید الشهدا په خوندې خنړای برید چې له عمله 15 از دکون کې وژل سل او لسل زیات پیان شول په ملي او نړیواله کچه سخت و غندل سو. په سر مقاله کې راغلی تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید په سخت ټکو محکوم کړی او د دې سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول هیوادونه دې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا له پریکړې سره سم د پیښې د عاملینو په مجازات کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. لیکوال تمه ښیي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه باید د وسلوالو ډلو ملاتړ هیوادونو ته خبرداري ترڅنګ د دې پیښې د عاملینو په پیژندلو کې لاس په کار سي. د لیکوال پن هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی چې د ابهام د عاملینو د مجازات او د عدالت غوښتنې مسله یو څه ستونزمنوي. د سر مقالې په پای کې راغلی د خلکو د امنیت خوندیتوب د دولت له اساسي دندو او مکلفیتونو څخه دی چې د لیکوال په باور افغان دولت باید یوازې برید ونه غاندي بلکې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت خوندي او د داسې پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ملی ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د وروستي سفر په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دا د یو لوړپوړي پاکستاني پوځي چارواکي سفر دی. ایا هدف یې د سولې په بهیر کې چنې وهل دي؟ هغه بهیر چې د لیکوال پاند له لوړو او ژورو سره مخ دی او راتلونکی هم چندانې روښانه نه برېښي. وړاندې راغلي جنرال